السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبري مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې له امله لږ تر لږه څلور ملکی وګړي وژل شوي او لسګونه نور ملکی وګړي ټپیان دي. د کابل ابتدایي محکمې یو شمېر پولیسان د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په بند محکوم کړل. په فرا کې بیا د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په کابل کې ځان وژون کې برید څلور تنه ووژل. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د قتل په تور یولس پولیس په بند محکوم کړل او د ناټو سرمنشي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د بالفعل غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرشوب لا وښتې ده. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نور کته زمنګ بيدنا او ملکی هوادوار شهیدان دي او تلویش نور زخمیان دي. ټول ملکیان دي او دوی ټول شفقانو ته یک ډول سوي دي ترڅو دوی نه مراقبت وشي.
د پولیسو په وینا تخبری نن مازیګر د عدلی وزارت د مامورینو د موټرو په تمځي کې د یو سره چډوله موټر په واسطه شوی دی. پولیس وایي اکثر ټپیان د دوکانونو او موټرو په شیشو ژوبل شوي دي. تر دې مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو د پیښې په ارتباط د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي وویل
هر واحد تان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
محکمه اته پولیسو ته برات هم ورکړ. تر دې مخکې همدې محکمې د فرخوندې د وژلو په تور څلور کسان په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي وو. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2018 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې په زرګونو پراختیایي پروژې پلي کړي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دوراني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
نو نظر او اته سو پروژې دي چې دا به تر 2018 کال پورې تکمیلېږي. بعضې په دې کال کې، بعضې په بل کال کې تکمیلېږي. او د سګنې بودیجه د موږ په حدود 380 میلیون ډالر کې خارجي بودیجه ده. د پروژو لپاره جمعا د موږ بودیجه ټول 440 میلیون ډالر ته رسیږي.
په دې پروژو کې سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه، کانالونه او یو شمېر نورې پراختیایي پروژې شامل دي. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې بي امریکایي بي پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلي دي. دغه چارواکو چې د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوه ورځ وروسته تر دې یو شمېر کسان توقیف شول او کمپیوټرونه او اسناد یې ونیول شول. چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د اکس اکټ په نوم یو شرکت په کراچۍ کې د جعلي شهادتنامو د جوړېدو له لارې په لسګونو میلیونه ډالر ګټه کړې ده. د اکس اکټ شرکت دا راپورونه بې بنسټه بللي دي. په زرګونو شیا وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي دي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیز ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د انبار د پولیسو مشر کاظم الفهداوي نن وویل چې ګڼ پوځیان د حسیبیه په سیمه کې چې څو کیلومتره له رمادي لرې ده ځای پر ځای شوي دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا له دې سیمې به عملیات پیل شي، خو لا هم د ده په وینا نورو هڅو ته اړتیا شته. تر دې مخکې ویل شوي وو چې نږدې 3000 ملیشه ځواکونه د الحبانیه په سیمه کې چې له رمادي څخه څه لرې پرته سیمه د حملې ته چمتو شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تېره ورځ د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. د اذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپاړس منزله اپارتمان کې د اور د لګېدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د ازادي راډیو ازري څانګې ته وویل چې په دې پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي. اور د باکو په بنا قادي سیمه کې لګېدلی دی. د اذربایجان لوی څارنوال وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې داسې ښکاري چې د ودانۍ بهرنۍ برخه په ښه کیفیت نه وه جوړه شوې، خو په دې برخه کې نور معلومات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته یې وویل چې ماسکو باید د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې له لاوروف سره تر خبرو وروسته د اروپایي شورا د وزیرانو د کمیټې د کلنۍ غونډې ترڅنګ خبریالانو ته دا خبره هم وکړه چې د لاوروف ته دا په ډاګه کړه چې د روسیې له لورې په لنډه موده کې پراخو پوځي تمریناتو ته هم اندېښنه لري. د ناټو او ماسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت وروسته تر دې ساړه شول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او ناټو روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. ماسکو دا تورونه ردوي او وروستی خبردار دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل ټویټر اکاونټ څخه لومړی پیغام خپور کړ او ډیر ژر یعنی په 5 ساعتونو کې 1 میلیون کسانو وڅاره. دا شمېره تر اوسه په دومره لنډ وخت کې د ټویټر په تاریخ کې بې ساري ده. اوباما تیره ورځ په ټویټر کې ولیکل، سلام بارک یم، شپږ کاله وروسته راځم. بلاخره مې خپل اکاونټ پرانیست. په حقیقت کې دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر باراک اوباما په ټویټر کې لیکي. پخوا به د سپینې ماڼۍ له اکاونټ څخه ټویټر کاروه، خو دا ځل یې د امریکا د ولسمشر په نوم ځانګړې ویب پاڼې کې خپل ټویټر اکاونټ جوړ کړی دی.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د کابل د امنی قمندانۍ وایي په ښار کې نن یوې ځان وژونکې چاودنې لږ تر لږه 4 ملکیان وژلي دي او ګڼ شمېر نور ملکیان یې ټپیان کړي دي.
نور کته زمونږ بېګنا او ملکي هیوادوال شهیدان دي او 23 نور زخمیان ټول ملکیان.
د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو شمېر پولیسان په بند محکوم کړل.
هر واحدتان را به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
د ازادي راډیو خبري الله فرات څخه رپورټ ورکوي چې په دې ولایت کې د طالبانو او داعش اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ لڅو ساتو راپدې خوا سخته جګړه روانه ده. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او ولسوالۍ د سکوت په حال کې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي ادارو ترمنځ د شوي تړون په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
پایسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده.
په یمن کې د روانې جګړې په اړه درته هم په همدې خبري مجله کې رپورټ لرو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاری 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. نن ماسپخین په کابل کې د عدلی وزارت مخته سنوشن کې حمله وشو چې د افغان چارواکو په وینا ګڼ شمېر ملکي وګړي ټپیان او وژلي دي. په همدې شیبه کې د کابل د امنی قمندانۍ ویان هم ویلي دي چې یو شمېر ملکي وګړي په دې حمله کې وژل شوي دي. زمون همکار قسیم سولمل را سره د کابل سټوډیو څخه ده. سولمل صاحب، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
بلې مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په نننۍ انتحاري حمله کې چې د مازیګر په 4 بجو د کابل ښار د دوهمې حوزې مربوط د عدلیې وزارت د موټرانو په تمځای کې سوې د چارواکو په وینا 4 کسان پکښې وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي دي. خو روغتیایي ارګانونه بیا د ټپیانو شمېر زیات شي او وایي چې د ژوبلو سوو کسانو شمېره 50 تنو ته رسېږي. د کابل امنی قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمي چې نن یې د پیښې سیمې ته نږدې خبریالانو ته معلومات ورکول دا ونه ویل چې وژل سوي او ټپیان ملکي وګړي دی او که نظامي. خو د کورنۍ چار وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې ټول ملکیان وژل سوي او یا هم ژوبل دي. له سیمې بیا د ازادي راډیو خبریال وایي چې د عدلیې وزارت په تمځای کې د دغه وزارت شپږ و موټران ښکاري چې خراب سوي دي. زموږ خبریال د یوه عیني شاهد په حواله دا هم وایي چې په دغه پیښه کې تر ډیره د عدلیې وزارت کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. باید ووایم چې تر دې 2 ورځې مخکې هم د کابل د هواشناسۍ پر سړک یو 14 نسی وو چې پکښې 3 تنه وژل سوي وو او نږدې 40 نور ټپیان وو. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت د طالبانو ویان ذبیح مجاهد منلی دی او ادعا کوي چې په دغه پیښه کې د عدلیې وزارت لسګونه کارکوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او دغه راز د یادونې وړ ده چې دا په تېرو نږدې 2 اونۍ کې په کابل کې شپږمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. په زیاتره دغه پیښو کې د عدلیې او قضایي ارګانونو کارکوونکي په نښه سوي دي. بله مراد صاحب
ډیره زیاته مننه دوستانو زموږ همکار قسیم سولملو چې په کابل کې د عدلي وزارت مخته د نن ورځې د سانوژون کې حملې جزئیات در سره شریکول. افغان چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان هم دا تاییدوي چې په دې حمله کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. زموږ همکار اسدالله لودین د کورنیو چارو د وزارت لوان صدیق صدیقي سره د دې حملې او په افغانستان کې بالعموم د روانو ناامنیو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی صدیقي وایي
متاسفانه دغه چاودنه نن په کابل کې شوی دی. د مخه چې ما د پولیسو څخه معلومات واخیستې متاسفانه په دې چاودنه کې نور کسه زموږ بې ګناه او ملکي هیوادوال شهیدان دي او څلورویشت نور زخمیان دي. ټول ملکیان دي او دوی ټول افغانو ته لیږدول شوي دي ترڅو دوی نه مراقبت وشي.
بله صدیقي صاحب، په دې وروستیو کې په کابل ښار کې په تېرو دوه هفتو کې دا شپږمه حمله ده چې کېږي، د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات کړي یا ولې د دې حملو مخه نه نیول کېږي؟
د افغانستان امنیتي ځواکونه خاصتا د کابل پولیس په ورځ کار کوي، دوی نه خوب لري او نه دوی استراحت کوي او شپه ورځ کار کوي ترڅو دغه مخالفینو مخه ونیسي، د دښمنانو مخه ونیسي. او لکه چې په هر تلویزیون کې موږ هغه دښمنان نیسو او د هغوی حملې خونسا کوو چې دوی غواړي، لکه نن غوندې چاودنه وکړي. خو بیا متاسفانه دغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او دوی په بعضې مواردو کې کامیابیږي او کولی شي چې چاودنه ته لاس وهي. نو زموږ هیله همدا ده چې د خلکو نه چې موږ سره کلک همکاري وکړي.
صدیقي صاحب، د نننۍ انتحاري حملې هدف ظاهرا د عدلیې وزارت مسؤلین یا کارکوونکي و، څنګه هغوی ته هم مرګ ژوبله اوښتې؟
تر اوسه موږ نه دی تثبیت کړی چې په دغه حمله کې یا برید کې څوک یا د کومې ادارې کارمندان زخمیان او یا شهیدان دي. دا نو موږ څېړنې نه دي پای ته رسېدلې. تر اوسه د خپل کار کې پولیس تر اوسه موږ دا نه دی تثبیت کړی.
بلې، او ویل کېږي چې انتحاري حمله د عدلیې وزارت د موټرو په تمځای کې شوې، تاسو تاییدوئ؟
بلې، هو دا په دغه صحیح کې شوی.
د کابل د نن ورځې د انتحاري حمله او د افغانستان د روانو ناامنیو په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي څرګندونې واورېدې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یولس منصوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې تورن شوي او د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په علني غونډه کې اتو تنو نورو پولیسو ته له دې عمله چې د محکمې د رئیس په خبره د مجرم پېژندلو لپاره کافي شواهد او اسناد نو براءت ورکړ. د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکي پلاوی او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي چې قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
له اوږده انتظار وروسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بېغورۍ تورن و. د کابل ابتدایي محکمې د نولسو تورنو پولیسو له ډلې یولس مجرم وپېژندل او د یوه یو کال بند سزا یې ورته واوروله. محکمې اتو نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د جرم په اړه یې کره او کافي شواهد نه و. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ د دې علني محاکمې پریکړه داسې اعلان کړه:
موږ د درېیمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی د وارد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د درې څلوېښتمې مادې له مخې د یو یو کال بند په جزا محکوم کړئ.
نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له تورنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو تورنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت و او بل کوم اعتراض یې ونه کړ.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
لس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا اعلان کړه او اتلس نورې بېګناه وبلل. اوویشت کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په اته ویشتمه نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی. شوی. د دې قضیې د حقیقت موندونکي پلاوی یو غړي او په ولسي جرګه کې د خلکو استازی فرخونده زهرا ندری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پریکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل
محکمه وظیفه داره کسی
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قمندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندېښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغېز لاندې کړې وي.
د یوسف خان زدران په ریپورت کې مو واورېدل چې د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یولس منصوبین د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل او اته نور پولیسو ته یې براءت ورکړه. یو شمېر فعالانې او دغه راز د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي وایي چې په دغه محکمه کې د قاضي لخوا په عادلانه توګه فیصله نه ده شوې. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله ترڅو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنه وکړي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستاني استخباراتو ترمنځ لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري. خو د جمهوري ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بے ځای ګڼلې دي. ناجي صاحب په رپورټ لري.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړیو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن و او هیڅ کله یې د سولې په پروسې کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې دوو کمیسیونونو ته دنده وسپارله ترڅو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده په هر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه اوس هم دا وایم خو ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده، ډېره پخوانۍ ده او دا به سبا بند هم نه شي، ډېر به دوام وکړي. تفاهم به وګورو. د رابط مالي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي، مسؤلین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
ښاغلي مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان دا مهال په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمېر سناتوران دا تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې دا تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزي په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه دروسه تمامې سوي دي او نه به تمامې سي. موږ غواړو چې زموږ اردوی ملي امنیت ملي پیس ملي دایو مستقلی نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهاد او دا مې غوښتنه ده چې موږ امنیتي ارګانونه دي خپلواک وساتي.
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو په داسې حال کې چې په هلمند یو شمېر نورو ولایتونو او دغه راز د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. رپورټونه وایي چې په فراه ولایت کې بیا نن د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ د لومړي ځل لپاره جګړه شوې ده. چارواکي وایي چې د جګړې لامل د دواړو لورو ترمنځ ژور اختلافونه دي. لسیمې پیدا ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ اړوند کلی مزار سیمه کې نن د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه شوې چې د راپورونو پر اساس اوس هم روانه ده. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته تر هغه پیل شوې چې داعش ډلې د وسلوالو طالبانو خبرداری ونه مني چې دوی ته یې د سیمې د پرېښودو لپاره ورکړی و. د ولسوال په خبره وسلوالو طالبانو د داعش ډلې څخه غوښتل چې د خاک سفید ولسوالۍ څخه ووځي، خو هغوی دغه خبره نه مني. له همدې امله یې ترمنځ جګړه شوې ده. د خاک سفید ولسوال زیاتوي په جګړه کې تر اوسه د داعش ډلې یو تن وژل شوی او د نورو تلفاتو په اړه راپور نشته. تر اوسه وسلوال طالبان او همداشان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته کېږي. ویل کېږي د سورتونو په شاوخوا کې وسلوال د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانونه د داعش ډلې استازي بولي چې دغه کار د وسلوالو طالبان د مخالفت سره مخ شوی دی. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو نام نسیمه ده چې ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
پروانه خبری مجله کې وړاندې په یمن کې د روانې جګړې په اړه درته هم رپورټ لرو. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو له لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیره نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستاني دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یوې فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې د اسلام له نظره حرام عمل وبله. د چارو څېړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره کړی دی. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
داسې ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمان اوس که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمي د سهشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کې وویل د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري.
زه فکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا ورته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې، طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي، ځکه چې
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په وروستۍ کې یوه فتوا خپره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو دغه راز په خپله فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعدې او نورو بنسټپالو ډلو فلسفې غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا څه موده مخکې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیار وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسین دي، هغوی ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. که وغواړي که ونه غواړي، هغوی د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو دپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي، سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدي، د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له متحده عربي اماراتو نه د افغان سوداګرو د ایستلو موضوع په جدي ډول څېړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن د خبریالانو ته وویل چې د متحده عربي اماراتو چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د ایستل شویو د شمیر او وجې په اړه به افغان حکومت ته رپورټ ورکړي. متحده عربي اماراتو په دې وروستیو کې شاوخوا 600 افغان سوداګرو ته ویلي چې دغه هیواد پرېږدي. اجمل تورمان پی رپورٹ استولے.
افغان حکومت ټینګار کوي چې متحده عربی امارات باید د افغان استل شویو سوداګرو د شمیر او د استلو د وجې په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سی شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې دوی له پیله تر اوسه دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړی ده.
د افغانستان لخوا ټینګار کیږي چې متحده عربی امارات باید د ایستل سوو کسانو د شمیر او د ایستلو د وجې او دغه شان په دې اړه چې کټول سوداګر نه دي نو څوک دي افغانستان ته جزئیات وړاندې کړي.
مستغنی وویل د متحده عربی اماراتو چارواکو وایي دي چې ایستل شوي افغان سوداګر په هغه شمیر نه دي کوم چې په رسنیو کې په اړه ویل شوي دي او ډیری دغه کسان سوداګر نه کارګران دي چې استوګنه یې په دغه هیواد کې غیر قانوني وه. نوموړي دغه شان وویل چې په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر تیره اونۍ په همدې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او په دې اړه یې د خپل هیواد د چارواکو سره د خبرو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر ټینګار وکړ چې له هیواد څخه یې د دغو افغانانو ایستل سیاسي انګیزه نه لري. څو ورځې مخکې په کابل کې په لسګونه تنه راټول او د ملي شورا د ودانۍ مخې ته یې د اعتراض په بڼه یوه خیمه ودروله او له متحده عربي اماراتو څخه یې د افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په عینال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان سوداګر نه یوازې په متحده عربي اماراتو بلکې په نورو هیوادونو کې هم نابلل شوي میلمانه دي او باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه ټولنې مسؤول معروف قادری:
600 سوداګري چې رئیس ته دي له دې امله موږ باید متحده عربي اماراتو ته عذر ونه کړو چې زموږ سوداګرو ته ځای ورکړي. افغان سوداګر دې خپل هیواد ته راسي، خپل پیسې د انتقال او پانګونه دې وکړي. له یوې خوا به یې پیسې په افغانستان کې دوران وکړي او د کار زمینه به برابر کړي او له بلې خوا به موږ نور د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
تر دې دمخه د کارګرانو یو شمېر ټولنو انتقاد کړی و چې افغان حکومت تر اوسه پورې له عربي امارات څخه د افغان سوداګرو د ایستلو په غبرګون عملي اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې متحده عربي اماراتو د ټولو تجارتي او نړیوالو اصولو خلاف او پرته له کوم دلیله د شاوخوا 600 افغان سوداګرو د کار کولو جوازونه لغوه کړي او د دوی د ایستلو پریکړه یې کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې په یمن کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی دی. په دې اړه رپورټونه وایي چې ملګرو ملتونو نورو مرسته کوونکو ادارو په یمن کې د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده، خو د تازه رپورټونو له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو او د هغوی د پلویانو پر مورچلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تفصیل له اجمل انسخورو.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د سه شنبه په شپه د یمن په پایتخت صنعا کې د دې هیواد د پوخانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته پر وفادارو ځواکونو هوایي بمباری کړي. د هوایي بریدونه د 15 ورځني اوربند له ختمېدو وروسته چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېده یو ځل بیا پیل شوي. سعودي عربستان د خپلو سنی متحدینو سره له اوونیو راهیسې په یمن کې د حوثي وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي او د پوخانی ولسمشر علي عبدالله صالح په ځواکونو هوایي بریدونه پیل کړي. دا عملیات د هغه کمپاین یوه برخه ده چې غواړي د عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسیږي. نوموړی دا مهال د حوثي وسلوالو لخوا له هېواده وتلو ته اړ شوی او په سعودي عربستان کې اوسي. یمن کې 15 ورځنی اوربند د یکشنبې په ورځ له دې سره سره پای ته ورسید چې ملګرو ملتونو او نورو مرسته کوونکو هېوادونو یې د تمدید غوښتنه کوله څو په یمن کې په جګړې کې ښکېلو ملکي خلکو ته زیاتې مرستې ورسولی شي. یمن چې 25 میلیونه نفوس لري د منځني ختیځ یو له بېوزلو هېوادونو څخه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د دې اوربند د تمامېدو په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړه. ښاغلی ظریف وایي موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. له ټولې نړیوالې ټولنې غواړو خو د اوربند په تمدید کې د ملګرو ملتونو رول ته په پام له دې سازمان څخه په ځانګړې توګه غوښتنه لرو چې اوربند وغځوي. او دا چې ویل کېږي دا اوربند به تمدید نه شي دا زموږ د ډېرې اندېښنې سبب دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویل د یمن د کړکېچ د هواري لپاره د پراخو نړیوالو هڅو اړتیا ده او د دې هېواد شخړې یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. په عین حال کې حوسي ملیشو ویلي پرون ناوخته یې د سعودي عربستان پر ناجران ولایت څو راکېټونه توغولي او په سرحدي سیمه کې یې له سعودي ځواکونو سره نښتې کړي. ویل کېږي چې حوسي ملیشو د سعودي عربستان او یمن په سرحدي سیمو کې پر ځینو ګڼ مېشتو سیمو توغندې ویشتلې دي.
د یمن په حالاتو سره دا خبري مجله پر همدې ځای پای ته رسیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مراد. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. حمله انتحاری مرگبار دیگر در کابل، این بار در توقفگاه موترهای وزارت عدلیه افغانستان. گزارش ها از کشته و زخمی شدن بیش از 20 نفر حاکیند. تا لحظات دیگر در صدر گزارش ها بیشتر خواهیم گفت. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
در حمله انتحاری امروز در کابل 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در آتش سوزی در یک ساختمان 16 منزله در شهر باکو پایتخت آذربایجان حداقل 15 تن کشته شدند و منابع استخباراتی پاکستان میگویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکا در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی حداقل 3 فرد مسلح جان باختند. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله انتحاری امروز در کابل 4 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در مورد تلفات این رویداد گفت: چهار تن از هموطنان بیگناه ملکی ما شهید شدند و 24 تن دیگر که همه ملکی ها اند زخم برداشتند. پلیس میگوید که این حمله انتحاری در توقفگاه وسایط وزارت عدلیه عصر امروز رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. محکمه ابتدایی شهر کابل 11 پلیس را به اتهام غفلت وظیفوی و عدم استفاده از صلاحیت در جلوگیری حادثه قتل فرخنده به یک سال حبس محکوم کرد. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل امروز در هنگام محاکمه این افراد گفت:
هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمودیم.
با گفته رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی 8 تن از منصوبان پلیس براءت حاصل کردند. آقای مجددی افزود که این فیصله با اصل بی‌طرفی و با در نظر داشت قانون اتخاذ شده و افراد محکوم شده می توانند استیناف خواهی نمایند. وزارت احیا و انکشاف اتحاد افغانستان میگوید که الی ختم سال 2016 حدود 20,000 پروژه انکشافی در این کشور تطبیق خواهد شد. نصیر احمد درونی وزیر احیا و انکشاف اتحاد امروز در کابل گفت:
نو نظر او اتس او پروژه دې چې دا به تر 2014 کال پورې تکمیلېږي، بعضی په دې کال کې، بعضی په بل کال کې تکمیلېږي. او د سګنې بودیجه د مک په حدود 380 ملیون ډالر کې خارجي بودیجه د پروژو لپاره ټول جمع هم د مک بودیجه ټول 340 ملیون ډالر ترسیږي.
آقای درونی این مسئله را امروز هنگام امضای قرارداد 45 پروژه انکشافی در کابل ابراز کرد. ادامه اخبار. منابع استخباراتی پاکستان میگویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکا در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی حداقل 3 فرد مسلح کشته شدند. مقام هایی که از آنها نام برده نشده گفتند که این حمله اواخر دیروز در منطقه شوال رخ داده است. پاکستان یک بررسی را در مورد گزارش یک رسانه آمریکایی آغاز کرده است. در این گزارش ادعا می شود که یک شرکت در شهر کراچی سالانه ده ها میلیون دلار از فروش شهادت نامه های جعلی اکادمیک به دست می آورد. گزارش ها می رسانند که تحقیق کننده ها امروز به هنگام یک یورش بر دفاتر این شرکت به نام اکزکت یک تعداد افراد را بازداشت و کامپیوترها و اسناد را ضبط کردند. این یک روز پس از آن است که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که این شرکت یک شبکه صفحات اینترنتی صدها مکتب جعلی را به نام های مانند کلمبیا و بارکلی پوهنتونهای معتبر امریکا ایجاد کرده است. اگزکت این گزارش را به اساس خوانده و رد نموده است. هزاران تن از ملیشه‌های شیعه تحت حمایت ایران در شرق شهر رمادی تجمع کرده و برای راه اندازی یک عملیات به هدف تصرف دوباره این شهر عراق از نزد افراد مسلح گروه دولت اسلامی آمادگی می‌گیرند. کاظم الفهدوی رئیس پلیس انبار امروز گفت که تعداد زیاد نیروها در منطقه حسیبیه که در حدود 7 کیلومتری شهر رمادی واقع است مستقر شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در آتش سوزی در یک ساختمان 16 منزله در شهر باکو پایتخت آذربایجان حداقل 15 تن کشته شدند. وزارت صحت عامه آذربایجان به بخش آذری رادیو آذری گفت که در این حادثه 16 تن دیگر زخمی شدند و به شفاخانه انتقال داده شدند. این حریق در منطقه بناقادی شهر باکو رخ داده است. منشی عمومی ناتو میگوید که به وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو باید به حمایت از جدایی طالبان در شرق اوکراین خاتمه بدهد. یانس استولتنبرگ در این مورد امروز پس از انجام گفتگوها با سرگی لاوروف در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت کرد. این دیدار در حاشیه جلسه سالانه کمیته وزیران شورای اروپا صورت گرفته است. سرمنشی ناتو به خبرنگاران همچنان گفت که او به وزیر خارجه روسیه اطلاع داد که در مورد تمرینات زیاد نظامی که توسط روسیه طی یک آگاهی کوتاه انجام شده نگران است. استولتنبرگ افزود ما در مورد نیاز به شفافیت به خصوص در زمانی که حضور نظامی را در سرحدات خود افزایش داده ایم هم بحث کردیم. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اولین پیام را از طریق توییتر شخصی خود فرستاد و به بسیار زودی یعنی ظرف 5 ساعت 1 میلیون تن فالوور یا دنبال کننده جذب نمود. این تعداد فالوور در این زمان کوتاه در تاریخ توییتر به سابقه خوانده می شود. اوباما دیروز در صفحه توییتر شخصیش که آدرس آن @POTUS است نوشت که سلام باراک هستم و واقعا 6 سال بعد اکانت یا حساب شخصیم را دادند. POTUS مخفف The President of the United States یعنی رئیس جمهور ایالات متحده است. این اولین بار نیست که رئیس جمهور اوباما توییت می کند، بلکه او در گذشته از اکانت قصر سفید با حروف اختصاری BO یعنی باراک اوباما استفاده می کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه مجله خبری ما با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. جان دادن چندین نفر در حمله انتحاری کابل، محکوم شدن 11 پلیس به زندان به جرم غفلت در نجات فرخنده.
هر واحدتان را به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمودیم.
8 پلیس دیگر براءت گرفتند. سازمان عفو بین الملل انتقاد می کند.
درست است یک تعداد از این کارمندان پلیس اینا قفلت وظیفوی داشتند، ولی یک تعداد از نان نظر به شواهد و قرائنی که روی دست هست نشان می ده که یک تعداد از این پلیس ها دست داشتند در این قضیه.
اردوی پاکستان امضای یک تفاهم نامه با اداره امنیت افغانستان را نشانه ای از گرم شدن روابط می داند، اما شماری از سناتوران افغان مخالف امضای این تفاهم نامه اند.
رهبران حکومت ما که اجازه امضای تفاهم نامه را دادن متاسفانه راه کجتون بال می کنند. ما دشمن دیرینه خود امروز برای خود دوست می گیریم.
سلام مجدد به شما. من به همکاری اکرام مسکینیار در بخش تکنیک، البته با من همکار است و در این مجله خبری میزبان شما هستم. کابل امروز یک بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. مهاجم انتحاری موتر پر از مواد انفجاریش را در داخل توقفگاه موترهای وزارت عدلیه افغانستان منفجر ساخت. گزارش ها از کشته و زخمی شدن بیش از 20 نفر حاکی اند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از استدیوی ما در کابل گزارش میدهد.
این ششمین حمله در دو هفته گذشته در شهر کابل خوانده می شود که در بیشتر این حملات کارمندان ارگان های عدلی و قضایی هدف قرار گرفتند. حمله انتحاری روز سه شنبه حوالی ساعت 4 عصر در مربوطات حوزه دوم امنیتی در محل پارکینگ وسایط کارمندان وزارت عدلیه رخ داد. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیت کابل در محل رویداد به خبرنگاران در مورد تلفات برخواسته از این حمله چنین معلومات داد.
یک نفر انتحار کننده که موتر سراچه داشت در داخل پارکینگ انفجار کرده که از اثر از او 4 نفر از هموطنان ما شهید شده و 24 نفر مجروح است. تحقیقات ما دوام داره.
هرچند آقای رحیمی در مورد افراد کشته شده جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام کشته و زخمی شدگان این رویداد افراد ملکی بودند. مسئولان صحی در کابل تعداد زخمی شدگان این رویداد را بیشتر از ارقام می دانند که اسوی مسئولان امنیتی ارائه شده. آنان می گویند که تعداد زخمی ها این رویداد به 50 نفر می رسد. در این حال میرویس یکی از شاهدان عینی و راننده و یکی از وسایط وزارت عدلیه چشمدیدش را در مورد این رویداد به رسانه ها چنین گفت.
مامورین وزارت عدلیه هستیم، دریور هستم، اینجا کمی جد موتر ساد کردیم که مامورین که بالا شد نمید بغل ششتا بودیم که یک موتر کرولا آمد در وزار ازد درام داد تا گوشه کنه خود گلم بست صدا کرد. ما گلم افتیدیم لیون نفر سوخت مرداش افتیدم.
در این حادثه برای وارد شدن تلفات به کارمندان وزارت عدلیه، شمار از وسایط این وزارت نیز تخریب شده و شیشه های ساختمان های محل نیز فرو ریخته بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با پخش اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و ادعا کرده است که در این حمله به ده ها کارمند وزارت عدلیه تلفات وارد شده است. پیش از این حمله انتحاری در ساحه هواشناسی کابل به وقوع پیوست که در اثر آن 3 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان وزارت داخله میگویند با وجود اتخاذ تدابیر امنیتی برخی وقایع رخ میدهند، اما آنان تلاش میکنند تا جلوی این گونه حملات را در آینده بگیرند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که کابل امروز یک بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. به گفته قماندانی امنیه کابل در این حادثه 4 تن جان دادند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اردوی پاکستان امضای یک تفاهم نامه میان اداره های استخبارات افغانستان و پاکستان را نشانه ای از گرم شدن روابط میان دو کشور می داند. اما شماری از سناتوران افغان امروز به شدت مخالفتشان را با امضای این تفاهم نامه ابراز کردند. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. سرانجام پس از چندین هفته انتظار، محکمه امروز حکمش را در مورد 19 پلیس متهم به غفلت وظیفه‌ای در نجات فرخنده صادر کرد. 11 تن از این ماموران پلیس به جرم غفلت در نجات فرخنده هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند. 8 مامور پلیس دیگر به دلیل نبود شواهد کافی علیه آنها براءت حاصل کردند. گزارش ویدا برکی را در این مورد بشنوید.
در حالی که افغانها بی صبرانه انتظار محاکمه و مجازات عاملین اصلی قتل فرخنده را می کشند، محکمه ابتدایی شهر کابل حکمش را در خصوص 19 تن صادر کرد. در سومین جلسه علنی محکمه ابتدایی شهر کابل که بروز سه شنبه برگزار شده بود، 19 تن از منصوبین پلیس متهم در این قضیه حاضر شدند. این جلسه پس از گذشت 13 روز از صدور فیصله محکمه در مورد 30 تن از متهمان ملکی قضیه قتل فرخنده در حال برگزار شد که هیچ یک از اعضای خانواده فرخنده و مقامات بلند رتبه امنیتی حضور نداشتند. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل در جلسه علنی روز سه شنبه در مورد 11 تن از منصوبین پلیس حکم هیئت قضایی را چنین بیان کرد.
با در نظر داشته احکام خود، هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفه‌ای طبق هدایت ماده 43 قانون جرایم عسکری به مدت 1 سال حبس محکوم به جزا نمودیم.
رئیس محکمه ابتدایی کابل قبل از صدور حکم از افراد پلیس که در قتل فرخنده به بی‌پروایی متهم شده بودند خواست که از زمان توقیف تا حالا هر اعتراض و شکایتی که دارند بیان کنند. خواست این متهمان با رعایت قانون نافذه کشور تامین عدالت بود.
جناب رئیس عدالت انصاف می‌خواهیم. مطابق شریعت قرآن محمدی حق خودم بخواهیم.
پیش از این محکمه ابتدایی کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن را به حبس 16 سال محکوم کرد. محکمه ابتدایی کابل 18 تن را به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی براءت داد، اما در مورد 19 تن از منصوبین پلیس که در قضیه قتل فرخنده متهم به غفلت شده بودند، حکمش را به تعویق انداخت. محکمه ابتدایی شهر کابل 8 تن از منصوبین پلیس را که در این قضیه متهم شناخته شده بودند، به دلیل نبود اسناد کافی براءت داد. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل گفت که این حکم نهایی نبوده و هر یک از متهمین حق استیناف خواهی را دارند. فرخنده 27 ساله به تاریخ 28 حوت سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی شماره از مردان خشمگین کشته و سپس جسدش با آتش کشیده شد، اما اتهامات بر وی پس از بررسی ها نادرست ثابت شد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون حقیقتیاب قضیه قتل فرخنده فیصله محکمه در مورد 19 تن از منصوبین پلیس را غیر عادلانه می خوانند. فرخنده زهرا نادری، عضو ولسی جرگه و 1 تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قمندان امنی کابل و محترم جنرال زایر در این قضیه مسئولیت دارند. اما متاسفانه به قسمی که در این کشور امیش کسانی که سلیقه های سیاسیشان بلند هستند، اینا امیش میتونند که از قانون گریز نمایند و کسانی که ضعیف هستند به دام گرفته شوند. ما عدالت می خواهیم.
انتقاد نسبت به حکم محکمه ابتدایی شهر کابل در حال صورت می‌گیرد که پیش از این نیز شماره از فعالان جامعه مدنی گفتند که برخی از حلقات در نهادهای امنیتی تلاش دارند تا بر روند محاکمه 19 پلیس متهم در قضیه قتل فرخنده به نحوه نفوذ داشته باشند. اعضای جامعه مدنی تاکید می‌ورزند که نهادهای عدلی و قضایی باید در قضیه قتل فرخنده عدالت را تأمین کرده و حق را به حقدار بسپارند.
ویدا برکی از کابل گزارش می‌داد ساعت پیش با حوریه مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل صحبت کردم و از او در ابتدا پرسیدم که ارزیابیش از جریان محاکمه امروز این 19 پلیس چیست؟
یکی از مشکلاتی که در محاکمه امروز بود بدبختانه پلیس هایی که در قضیه قتل فرخنده دست داشتن، ویدیوهای به دست آمده از صحنه لتوکوک و قتل فرخنده نشان میده به وضاحت که یک تعداد از اعضای پلیس در لتوکوک حتی در کشتن فرخنده دست دارن و بدبختانه اینا را محکمه افغانستان به غفلت از وظیفه اینا را محکوم کرده، در حالی که مسئله دست داشتن در یک عمل جرمی و جنایی تا غفلت در وظیفه زمین تا آسمان فرق داره. او پلیسی که از وظیفه غفلت کرده تا او پلیسی که عملا فرخنده را به دست بدماشا و اوباشها داده و او پلیسی که عملا دست انداخته و فرخنده را کش کرده به روی زمین و یا او را کمک کرده دیگه اوباشها را که او را مثلا به سقف مسجد بالا بکنن و از اونجا او را زیر بندازن و مورد لطکوب قرار بدن، ای من فکر میکنم که یک اهانت به عدالت است، یک اهانت به قوانین افغانستان است و اهانت به اون وظیفه پلیس است که هدفش حفظ جان و مال شهر افغانستان است.
خانم مصدق با معذرت، یعنی شما به عنوان یکی از مدافعان حقوق زن چیزی را که از محکمه در ارتباط به پیگیری قتل فرخنده انتظار داشته تا حالا به دست نیاوردید؟
متاسفانه نه خیر، متاسفانه مخصوصا در قضیه 19 پلیس من فکر میکنم که درست است یک تعداد از این کارمندان پلیس اینا غفلت وظیفوی داشتن، ولی یک تعداد از نان نظر به شواهد و قرائنی که روی دست هست و امی لحظه هم دست به دست در تمام نقاط افغانستان میگرده و در اختیار محکمه و سارنوال قرار داشته، نشان میده که یک تعداد از این پلیس ها دست داشتن در این قضیه.
اما با توجه به این که پیگیری قضیه قتل فرخنده سوی حکومت بدون شک خوشبینی هایی را در نزد مردم ایجاد کرده، محکوم شدن تعدادی از افراد به اعدام و زندان بالای فضای حقوق بشر در افغانستان تا چه حد میتونه تأثیر مثبت داشته باشه و چقدر به کاهش خشونت علیه زنان میتونه کمک بکنه؟
بله خب، قسمی که شما و دیگر دوستان میفهمند سازمان عفو بین الملل در هر حالت خلاف سزای اعدام هست و ما در هیچ حالت و در هیچ کشور حکم اعدام نمیخواییم برای هر جرمی که باشه. ولی گذشته از آنچه که مورد بحث است عادل نبودن این محاکم است، آنچه که مورد بحث است دادن عدالت هم به قربانی و هم به متهم است که بدبختانه در این جریان محاکم همچی یک چیز به چشم نخورده. حداقل دوستایی که جریان این محاکمه از نزدیک و در خود محکمه نشسته بودند و بررسی کردند و قضایا را از اول تا به آخر دنبال کردند، اونا هم به این نتیجه رسیدند که در اینجا عدالت تامین نشده. درست است خوشبینی در این مسئله هست، چون قضیه فرخنده یکی از جمله همون قضایایی بود که یعنی وجدان جامعه را بیدار ساخت و مردم در سرتاسر افغانستان و در سرتاسر دنیا صدای خود بلند کردند و دولت مجبور شد که در قسمت این قضیه یک کار بکنه. ولی آنچه را که سیستم عدلی و قضایی ما امروز تحویل ما میکن به هیچ وجه این چیزی نیست که ما توقع داشتیم و به هیچ وجه این به این معنا نیست که عدالت در این قضیه تامین شد.
حوریا مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اردوی پاکستان امضای یک تفاهم نامه میان اداره های استخبارات افغانستان و پاکستان را نشانه از گرم شدن روابط میان دو کشور می داند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که بر اساس این توافق نامه اطلاعات در بخش مبارزه مشترک علیه تروریسم میان کابل و اسلام آباد شریک ساخته خواهد شد. بیشتر در این مورد در گزارش آرش همایون بشنوید.
جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان ناوقت روز دوشنبه از طریق شبکه اجتماعی تویتر اعلان کرد یک تفاهم نامه بین سازمانهای استخباراتی پاکستان و افغانستان امضا شد. این اعلان به تعقیب مسافرت هفته گذشته صدر اعظم لوید ریسیز و رئیس اداره استخباراتی ISI پاکستان به کابل صورت گرفته است. به نوشته جنرال عاصم بجوا، این تفاهم نامه که بین ریاست امنیت ملی افغانستان و اداره استخبارات ISI پاکستان امضا شد، شریک ساختن اطلاعات، عملیات‌های استخباراتی تعارفی و تشریک مساعی را بین این دو اداره در بر می‌گیرد. اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با ابراز این که در گذشته نیز چنین تفاهم نامه‌های بین دو کشور وجود داشته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این تفاهم نامه چیز جدیدی نیست. قبلا هم چون این تفاهم نامه بین ریاست عمومی امنیت ملی و ISI پاکستان به امضا رسیده، اما این بار این تفاهم نامه تمرکزش روی مبارزه مشترک علیه تروریسم است. جزئیاتی که در مورد این تفاهم نامه داده میشه کاملا شایع است، صحت نداره. چون این چیزایی که گویا ISI پاکستان برای ریاست عمومی امنیت ملی تجهیزات فراهم میکنه و یا آموزش‌های میده، این مساله کاملا شایع است و صحت نداره.
به نوشته آژانس دی پی ای آلمان، در حالی که نیروهای بین المللی به عملیات رزمی 13 ساله ایشان در افغانستان پایان بخشیدند، رهبران سیاسی و نظامی پاکستان و افغانستان تلاش میکنند تا روابط بین دو کشور را گرم تر سازند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان تعهد کرده است که از تلاش‌های رئیس جمهور غنی در امر مبارزه با طالبان حمایت میکند. به نوشته آژانس خبری رویترز، در حالی که خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است، کابل و متحدان ناتوش پاکستان را به خاطر حفظ نفوذ در افغانستان به حمایت از شورشیان طالب متهم می‌کنند. پاکستان این اتهام را رد می‌کند، اما تحرک کمتری را در برابر پایگاه امن طالبان در شمال غربی این کشور انجام داده است. آژانس خبری رویترز می نویسد. از زمانی که اشرف غنی در افغانستان به قدرت رسید وی برای اطمینان خاطر پاکستان و کاهش نفوذ هند تلاش‌های موزون را انجام داد و یک تقاضای وی برای تدارک اسلحه از هند خاموشانه به حالت تعلیق قرار داده شده است. 6 محصل نظامی افغان برای تحصیل به پاکستان فرستاده شد و لوی درسیز افغانستان برای فارغان نظامی پاکستانی سخنرانی کرد. اما بدگمانی های عمیق به جای آن باقی است و کدام عملیات مهم مشترک نظامی هم انجام داده نشده است.
آرش همایون گزارش می داد روی مسئله امضای تفاهم‌نامه میان اداره های استخبارات افغانستان و پاکستان باقی می مانیم. تفاهم‌نامه‌ای که نه تنها شماری از وکیلان را نگران ساخته بلکه تعدادی از سناتوران افغان را هم به تشویش ساخته. مشران و جرگه افغانستان امروز تصمیم گرفت تا این تفاهم‌نامه را بررسی کند. فرشته ندا گزارش می داد.
مشان و جرگه افغانستان روابط دوستی این کشور را با پاکستان در حد نمی داند که ریاست امنیت ملی با شبکه استخباراتی پاکستان به خاطر تبادل معلومات استخباراتی تفاهم‌نامه امضا کند. اعضای مشان و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند پاکستان همواره دشمن افغانستان بوده و هیچ وقت با وعده هایش به خاطر آوردن صلح و ثبات در این کشور عمل نکرده است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه گفت کمیسیون های روابط بین المللی و دفاعی شان و جرگه باید این تفاهم نامه را بررسی کرده و گزارششان را به مجلس عمومی بیان کنند.
این که روی کدام ملحوظ رهبران نظامی ما با آنها قرارداد کرده اند، این که آموزش است یا خیر یا هر شکلی که باشد با آنها ارتباط دارد. اما من حالا هم میگویم که آیسای و نظامیان پاکستان به خاطر بربادی مردم و نظام افغانستان هستند. این پروژه امروز نیست، از گذشته ها است، تمام هم نمی شود. کمیسیون های روابط بین المللی و دفاع مشترک مسئولان را بخواهند، از آنها پرسان کنند و بعداً به مجلس عمومی گزارششان را ارائه نمایند.
رضوان اختر رئیس استخبارات پاکستان چند قبل در سفرش به کابل تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی را با ریاست امنیت ملی این کشور به امضا رساند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی نیز گفته است که این تفاهم نامه با روحیه همکاری و با دقت لازم امضا شده و به اساس آن برخی از معلومات استخباراتی جهت مبارزه با تروریسم میان دو کشور تبادل می شود. در همین حال برخی از سناتوران نیز امضای این تفاهم نامه را خلاف منافع ملی دانسته و گفتند که امضای این تفاهم نامه برای افغانستان پیامدهای ناگوار در قبال خواهد داشت. نثار حارث یک تن از این سناتوران:
رهبران حکومت ما کی تا اجازه امضای تفاهم نامه را دادن متاسفانه راه کج دنبال میکنند. ما دشمن دیرینه خود امروز برای خود دوست میگیریم. دشمنی که در طی 35 سال برای ما دشمن بود امروز دوست میشه. به تعقیب تفاهم‌نامه‌ای که بین امنیت ملی افغانستان و استخبارات پاکستان امضا شد، اولین ضربه شما دیدیم حمله انتحاری بود که در فجرواش کابل صورت.
مشران و جرگه افغانستان در حال از امضای این تفاهم‌نامه ابراز نگرانی میکند که ولسی جرگه این کشور نیز در نشست روز دوشنبه امضای این تفاهم نامه را نگران کننده خوانده و گفت که مسئولان امنیتی باید به نشست کمیسیون های مربوطه این جرگه حاضر شده و در مورد این تفاهم نامه وضاحت بدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
هزاران تن از ملیشه های شیعه تحت حمایت ایران در شرق شهر رمادی تجمع کرده و برای راه اندازی یک عملیات به منظور بازپسگیری این شهر از داعش آمادگی می گیرند. ستار فروغ در استدیوست و جزئیات بیشتر می دهد.
کاظم الفهدوی رئیس پلیس انبار میگوید که تعداد زیاد نیروها در منطقه حاصیبیه که در حدود 7 کیلومتری شهر رمادی موقعیت دارد مستقر شدند. وی گفت که عملیات از این منطقه آغاز خواهد شد اما پلانگذاری بیشتر باقیاند. پیش از این گفته شده بود که حدود 3000 ملیشه در کمپ نظامی هبانیه که دورتر از رمادی موقعیت دارد در حال آماده باشند. در همین حال اسوشیتد پرس از باشنده های شهر رمادی نقل کرده که میگویند افراد مسلح گروه دولت اسلامی خانه به خانه برای مامورین پلیس و جنگجویان طرفدار حکومت جستجو دارند و اجساد را به دریای فرات می اندازند. در همین حال آمریکا گفته است که با قوای عراقی در زمینه تصرف دوباره شهر رمادی کمک می کند. جیف رودکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت:
We've always known that the fight would be long and difficult, especially in.
میدانیم که جنگ طولانی و دشوار خواهد بود، به خصوص در انبار. در این شک نیست که این یک شکست بوده و در این تردید هم وجود ندارد که آمریکا با عراقی‌ها در راستای واپسگیری رمادی کمک می‌کند. به اساس اعلامیه یک گروه دولت اسلامی و شاهدان عینی، افراد مسلح این گروه از رمادی به سوی حومه شهرک الخالدیه پیشروی کردند. به اساس گزارش رویترز، سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 40,000 نفر طی 4 روز گذشته در شهر رمادی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام محلی گزارش داده که حدود 500 نفر در اثر درگیری در جریان روزهای اخیر در شهر رمادی کشته شدند.
آمادگی ها برای اجرای عملیات جهت بازپسگیری شهر رمادی عراق از داعش موضوع گزارش بود از ستار فروخ. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تشکر که با ما بودید. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر، نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 آغاز می شود. تا فردا صبح، خدا نگهدار.